د ازادي رادیو د نن ورځې ماخمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې به واورې چې د ولسمشر لومړي مرستیال د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د تروریزم په تورونو بندیانېږي. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورې چې نوریاس نوري چمتو کړي. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د تړون حضور په شرایطو پورې تړلی او په دې دریځ کې بدلون راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په جرمونو اعتراف کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې د مسکو په هوایي ډګر کې نیول شوی د یوې محکمې په وړاندې نن ودرول شو. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او هغه ته یې ویل چې د ناتو دریځ نه دی بدل شوی او په افغانستان کې حضور په شرایطو پورې تړلی دی. ښاغلي ستولتنبرګ دا خبره نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې ناتو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو افغانستان بیا هیڅکله هم د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل نشي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې ماموریت کې د شاملو 8 هیوادونو شاوخوا 10000 سرتیري به د افغان ځواک کونو چې د خپل هیواد امنیت ساتي د روزنی هغوی ته د سلا ورکولو او مرستو چارو ته دوام ورکړي. په یو بل ټویټ کې لیکل شوی چې د دې ماموریت یو جګپوړي قومندان ایټالوي جنرال البرټو ویزولي په هرات کې د ناتو یو مډال هغو سرتیرو ته ورکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې په دې ماموریت کې ونډه اخیستې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او پر خپلو جرمونو هم اعتراف کوي. ښاغلی صالح چې له څو میاشتو راهیسې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی دغه غوښتنه نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې او ویلي دي چې په دې کار سره به نور یو درس واخلي. د ښاغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي دا یوازې د ولسمشر د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده بلکې عام ولس هم ورته غوښتنه کوي.
دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهیدو شو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچی د ترستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
د ولسمشر لومړی مرستیال دغه راز ویلي یو علت چې د هدفي وژنو په ګډون ترهګر بریدونه زیات شوي دا ده چې عاملان داسې انګیري چې که ونیول شي هم یوه ورځ به بیرته خوشې شي. د یادونې وړ ده چې بین الافغاني خبرو ته هم وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې حکومت له خپلو زندانونو د طالبانو تر 5000 زیات بندیان خوشې کړل. ویل کېږي په دوی کې ډیری هغه کسان هم شامل وو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته د دې کمپاین په اړه وویل:
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تیره بیا په هغه سیمو کې چې زمونږ واکسیناتورانو چې کولای کور په کور کمپاین پلې کړي کورنۍ کې لطف کړي خپل ماشومان روغتیايي مراکزو ته بوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندو کې دي هغه ته ورولې تر څو واکسین شي.
د دغه 5 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د روغتیا وزارت تمه کوي چې 9,900,000 ماشومان دغه واکسین په وړاندې دغه ناروغي په وړاندې واکسین شي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موترزانو دی ولارون په ترڅ کې د برېښنايي تذکیرو دفتر وتاړل. د دې ولایت مرکز میدان ښار نرخ او جل ریس په ګډون د شپږو ولسوالیو دغه اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. دغه اعتراض کوونکو غوښتنه کوي تر هغه چې په الکترونیکی تذکیرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوی لیکل شوی دوی بخپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي. د پاکستان پاوس په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د دوه غړو د وژلو خبر ورکوي. پاوس نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې پرون یکشن به په شکتوي سیمه کې استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شول په وژل شو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پاوس په سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پاوس د دغو عملیاتو په پایله کې د درېیم مشکوک کس د نیولو خبره هم کړې ده. د کرملین منتقد الکسی نوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغه ویاند کیرا یرمیش نن په یو ویډیو خبره کړې چې پکې ظاهرا نوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په غوسه دی او وایي هغه له ده دومره بیرېدلی چې د هیواد ټول قوانین یې له پامه غورځولی دي. په استرالیا کې د تینس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه دوه اویا لوبغاړي وروسته تر هغې قرنطین شول چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون یکشنبې تایید کړه چې د قطر له پلازمېنې دوحې څخه میلبورن ته په تللې الوتکه کې د یو مسافر د کورونا مثبته پېښه ثبت شوې ده. که څه هم دغه مسافر د دغه ورزشي ټیم غړی نه دی، خو د 15 لوبغاړو په ګډون د دې الوتکې ټول 50 سپرلۍ اجازه نه لري چې په هوټل کې له خپلو خونو او هم لوبغاړي نشي کولی چې تر 14 ورځو پورې تمرین وکړي. تر دې مخکې د دغه تورنمنټ 12 نور لوبغاړي هم قرنطین شوي وو. د استرالیا اوپن د تونس لوبې سیالۍ د فبروري په 8 پیلېږي او تنظیمونکو هم ویلي چې دغه لوبې به په خپل وخت پیل شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټي منفی 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټي منفی 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټي 2. مزار شریف اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټي 0. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټي 15.
د ازادي راډیو مخامنې خبری مجله او ریرا سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په هیواد کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کړې چې د تروریزم په تور بندیانېږي. د پولیو ضد ناروغۍ کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو. په دې اړه د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره خبرې کوو.
درې اشاریه درې میلیونه ماشومان کېدای شي بیا هم هغو سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي.
د میدان وردګو د څو ولسوالیو خلکو نن په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې په پیژند پانو کې د دې ولایت بشپړ نوم ولیکل شي.
حکومت خوستان ولسمشر په میدان وردګو ولایت کې د دغه موضوع په اړه باندې سره جدي تصمیم ونیسي. خلک خپل هویت لري، سره د تحمیلي هویتونه موږ باید قومونه باندې ونه منو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی ته حکومت له خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړې. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی راپور ته د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د تروریزم په تورونو بندیانېږي. ښاغلي صالح دا څرګندونې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته په کابل او ځینو ولایتونو کې د هدفي وژنو د ګراف د لوړېدو د راپورونو په غبرګون کې کړې دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا څرګندونې ناسمې بولي او وایي چې د مجرمینو په باب پریکړه د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 غونډه کې ویلي هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوري د ناوړ اعمالو په تور نیول کیږي په داسې حال کې چې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی وي تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلي صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي تر څو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور ریاست د لومړی مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او تروریستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیې تکمیل شوي دي هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د تروریستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالي شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه ترهګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د اعدام په اړه هره پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی نه د لومړي معاونیت. د دې کمیسون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یا مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسؤلیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسؤلیت نه لري.
صدور حکم اعدام را
له دې سره هممهاله طالبان بیا وایي له بندیانو سره د هر ډول ناوړې کړنې غچ به اخلي. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلی صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګې کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمي نوري ورور ابراهیم آسم په موټر مقناطیسي مین چاودنه شوې چې یو کس پکې ټپي شوی دی. نو دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې خو ځاني زیانې نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه خزینه قاضیان د نامعلومه کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوې او دوه کسان نور هم ټپیان شوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهوریت دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي دوی خپل اجنډا له خپل خوا ترتیب کړي او طالبانو ته سپارل ده. د دې پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته وویل د دولت د مرکچی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړیتوبونه هم په ګوته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له څلور ورځني ځنډ وروسته د دواړو خواوو استازو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو یې بحث وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکچی پلاوی د غغړی د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي او دا اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړیتوبونو د ټاکلو واک خپل مرکچی پلاوی ته سپارلی دی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګوالی او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکي یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړیتوبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریوي هوکړې ته د رسېدو په هڅه کې دي.
دې مسایلو کې دوی سره دې تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. لکه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړو طرفه یعنې لکه د لومړیتوب خبره مې خو داسې نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب
ها خوانند. استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاویو مشانو او یو شمیر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي ټیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا او پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشوه او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په هکله خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې د امریکا سره د شوې هوکړې یوه برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشي کېدو سره د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح مخالفت ښودلی. اغلی صالح نن سهار د شپګنیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي د هدفي وژنو زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امر الله صالح زیاته کړي اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویه هیله یې داوي چې یو ورځ ازادېږي. خو د ستونزې د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوي هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو د 15,000 زیات طالبندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې خپل ښه نیت یاد کړ. هغه څه چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو دا هم ویلي چې له زندانه خوشې شوي ځینې طالبان بېرته د جګړو لیکو ته ورګرځېدلي. هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلون کې ده.
زمون شبننی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. خو دوی دا یادونه هم کوي چې له 2.5 میلیون زیات ماشومان ښایي د ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو ولایت خان وای 14 میاشتنی خورزی عالیه چې د مور او پلار یوازینې اولاد دی تازه ګوزن وهلې ده. ولایت خان ازادي رادیو ته وویل د کوچنی عالیه یو په فلج دولت عمله ټوله کورنۍ ورته اندېښمنه ده. دیوای په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپله خورزه ګرځولې خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین نن په ټول افغانستان او 14 ولایتونو کې پیلیږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
ښاغلی نظری وایي له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې هلته چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د ده په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمیر ولسوالیو کې دا شمیر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې نه دی خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د آسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو له مخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړی. وړاندې د دغې ډلې پوځي ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند کندهار زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دادي چې واکسینونه ماشومانو ته په جوماتونو کې وشي. د خغلی مجاهد په خبره تر دې وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کېده چې دوی د اصول وضع کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین له کورنیو د دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدونکو عبدالله احمدزی او د ننګرهار اوسیدونکو بادام احمدزی چې خپل هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنیو همکاري اړینه بولي.
ټولو کورنیو او میندو او پلرونو څخه دا غوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین ترسره کړي.
د پولیو واکسین موږ خپلو ماشومانو ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د پولی واکسین توران راځي ورته یا چې ورته ورکوي. خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورونې په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او ساز نه چې د لپاره تیار او تابع اوسېږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول سي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شو، خو اوس واورې چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. په دې اړه مې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره خبرې وکړې. په پیل کې ښاغلي راسخ د پرتو ستونزو په اړه معلومات راکړل.
نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی. تر دې دمه پورې لله الحمد کوم داسې غټه ستونزه نه لیدل کېږي او نه ده راپور شوې. هغه سیمې چې پلان شوي دي په هغو ځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. صرف یوه خبره ده چې هغه هم یادونه وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادېږي لکه د بامیان، غور او دایکندي ولایتونه، په دې ولایتونو کې کمپاین د دغه سړی حواله وجه نه پلی کېږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلی کېږي.
او بکه تاسو مخکې یادونه کړې و د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان د دې واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي.
لبد د مرغه په دې ورستیو کمپاینونو کې دا 2.5 میلیونه رانه د دیش میر زیات څخه حتی تر 3 میلیونه. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل سوې ده 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3 میلیونه او 3 لک ماشومان کې داسې بیا هم هغه سیمو کې چې به واکسین څخه به برخه پاتې شي او هغه د نلاسترسي وال سیمې دي. دا شمیره لبد مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي بلکې دا زیاتیږي.
او دا هم دغه درې ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغو سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنګو جګړو د نامنیو او د کمپاینونو د ممانعت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې، دا په دې درې میلیونو څه باندې 3 میلیونه ماشومانو کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې وه چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوي دي او هغو ژمنه کړې ده چې د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي. نو سره له دې چې دا ژمنه مهم تر لاسه کړي، د بیا ولې 3 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
کوم دریس چې طالبان ونیو د طالب د کمپاینونو مخنیوي کوي، په هغه لومړی وختونو کې د دوی دریس لکه سخت و. اس ډول واکسین ناسین فعالیتونه ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغه هڅو په پایله کې دوی بیا ولې چې په روغتیایي مراکزو کې، جماعتونو کې، همدار هسپتالو کې، بدنه کور په کور په چیر باندې تاسو کولای شئ واکسین ماشومان ته پلي کوي. په دې تکلار باندې هم موږ مخته لاړو دي چې نه تاسو خو ده هم له بده مرغه هم دغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې راغلل. ډیره کمه کچه یا چیته فیصدی باندې تر پوښښ لاندې راغلل. منګه د بیلابیل لارې نه دا هڅه کړې ده د ګرو ملتو د ادارو نه، په تیره بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل اصول او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې دوی د شرایطو له مخې دا پروګرام مخته ولاړ شي. نو زمونږ هیله دا ده تر ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې له لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي یا کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلی شو. په دغو مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی، که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې څلور پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخو چې په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن سلګونه لاریونوالو د برېښنایی پیژنپاڼو دفتر وتاړه. د دې ولایت د لسګونه د ولسوالیو لسګونه کسانو ځکه لاریون وکړ او د برېښنایی پیژنپاڼو د دفتر د بندولو غوښتنه یې وکړه چې په دې پیژنپاڼو کې د وردګ پر ځای د دې ولایت پوره نوم میدان وردګ ولیکل شي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
یو ځلې بیا د صبر کاڅه ډکه سوې ده. دا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دي چې دوه متر سپین رنګ ټوکرانی په لاس کې دي او پرې لیکلې دي چې تعصب نه منو او زموږ لارین به تراغو روان وي تر څو چې موږ غوښتنې نه وي منل سوي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېدی د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار نرخ ولسوالۍ جلریز لومړی حصه بهسودو مرکزي بهسودو او د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې نن ناوخته د میدان ښار واټونو ته راوتلي وو او لارینې کړي وو. یاد لارینوال غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي په برېښنایي پیژنپاڼو کې د وردګ د کلمې سره میدان هم ولیکل سي.
نوم یې محمد خالد فیضی د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار اوسیدونکی یم. لکه څنګه مې چې ذکر وکړ میدان وردګ نو همدغه شان موږ په تذکرو کې چې کوم الکترونیکي تذکرې دي په دې کې موږ خپل هویت ذکر غواړو چې باید میدان وردګ ولایت مکمل پکې ولیکل شي. نه یوازې میدان وردګ ولایت زموږ موخه ده بلکې ټول رسمي سندونو کې باید د میدان وردګ ولایت ذکر وشي.
ما نوم شریف الله وتاک د میدان وردګ ولایت شورا وکیل یم. نننه لاریون د میدان ولسونو د همدارنګ لري بیسودو ولسونو یو ځای په میدان ښار کې درسره کړ. نو هیله موږ دغه د حکومت خصوصا ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې دغه موضوع په اړه باندې سره جدي تصمیم ونیسي او دغه موضوع ته د پای ټکی کېږدي. دغه خلک خپل هویت لري سره د تحمیلي هویتونه موږ باید په قومونو باندې ونه منو.
دغه لارینوالو نن د برېښنایي د سکرو د دفتر د دروازو د تړلو ترڅنګ په دغه ولایت کې د تحسن خیمې هم وهلې دي. دی وای لارین به تراغو رواني تر څو چې غشتنې نه منل سوي.
نور محمد لامو مزای خپل نور خوشیدن کای نن نور می تام ورکو تر هغه وخت پورې چې تر ورځې مونږه خبره حتی رئیس جمهور ته ورسیږي. بس مونږ به دفتر په تړو دفتر مخکې به ورته ناس تر ورځې مونږه حق مونږ ته ثابت سي.
هڅه مو کړی چې دغه ولایت د ولایتي ادارې او برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې د دغه نوم د وردګ د کلمې سره د میدان پر ور زیاتېدو لارینو نسی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت منتقد د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې پرون مسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو تر اوسه هم په زندان کې دی. د ناوالنی مدافع وکیل وایي چې چارواکو له خپل موکل سره د لیدو اجازه هم نه ده ورکړې. متحد ایالاتو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو مدافع ډلو د ناوالنی نیول کېدل غندلی دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي پولیسو پرون ماخستن ناوالنی وروسته له هغه ونیوه چې له برلین څخه مسکو هوایي ډګر ته ورسید. د دوی په وینا ناوالنی اوس هم په زندان کې دی او هیڅوک له ده سره تماس نسي نیولی. د ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې وروسته له هغه چې ناوالنی هوایي ډګر ته نږدې د پولیسو یو مرکز ته انتقال سو له ده سره یې د اړیکې نیولو اجازه نه درلوده او د ده روغتیایي وضعیت هم ناڅرګند دی. د ناوالنی د فساد پر ضد ادارې مدیر ایوان ژدانوف او د ناوالنی ویاند کیارا یارمیش نن سهار وویل چې دی په خیمکی ښار کې ساتل سوی دی. یارمیش زیاته کړه چې چارواکي ناوالنی ته اجازه نه ورکوي چې له خپلو مدافع وکیلانو سره وویني. د روسیې پولیسو ناوالنی برای مخستن په هوایي ډګر کې د پاسپورت د کنټرول په غرفه کې ونیوه. د روسیې د زندانونو ادارې ویلي چې ناوالنی د فساد له تور سره په تړاو د خپلې تعلیقي محکومیت څخه د یو شمیر سرغړونو په خاطر نیول سوی دی. پر ناوالنی دا تورونه په 2014 کال کې پورې سوي وو. د روسیې د زندانونو ادارې په اعلامیه کې راغلي چې ناوالنی به په دې اړه د محکمې تر فرمان پورې تر څار لاندې وي. الکسی ناوالنی د تعلیقي حبس له شرایطو د سرغړونې په خاطر تر 3.5 کلونو په بند محکومېدای سي. د روسیې پولیسو پرون ماخستن ناوالنی له برلین څخه تر رسېدو یو ساعت وروسته ونیوه. دی په برلین کې تر درملنې لاندې وو. ناوالنی ادعا کوي چې دی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په زهرو مسموم کړای سوی وو. امریکا، جرمني، اروپایي ټولنې، کاناډا، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د بشری حقوقو مدافع ډلو پرون مخستن د ناوالنی د نیول کېدو اقدام غندلې دی.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو. مقیم نائب د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته خبری مجله کې ستاسو کوربه دی.